احمد شیبر باشین. شیبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي اته بجې شوې د ازادي رډو د دې صد خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم پدې خبرونه کې مو د هغو لسو تنو وژل شویو افغانانو مسله څارلې چې تیرونه په تهران کې د الوتکې په پیښه کې وژل شوی دي او لا یې هم جسدونه خپل خپلوانو ته ندي سپارل شوی. دا ادعا شوې ده چې د الوتکه په توغندي لګېدلې ده. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر چې ټاکل شوی و نن پیل شي وځنډېده. د سولې لپاره په ترین کوټ کې لاریون وشو او د کوټې په هغه جومات کې چاودنه شوې ده چې ویل کېږي پکې افغان طالبان فعال وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک مسون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیره اونۍ ژمنه کړې وه چې دا بهیر بنن پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویاند عبدالعزیز ابراهیمي ازادي رډو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي وضاحت غوښتي او کله چې معلومات ورته وسپارل شي دا بهیر پیلوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په عمومي ډول ژمن دی چې د افغانستان د جمهوري ریاست د ټاکنو پروسې ته د پای ټکی کیشي او د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون سره د قوانینو او اصولو په چوکاټ کې همکاري وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه نیټه ترسره شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړل. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونې د کابل هرات پر لویه لار د جنو پوستو له اخازي او ځورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي موین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره غېدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی.
موقعیت ها نقاطی که بین هرات و کابل همین مسیر استهای بودن که
ده اغو پوستو چه ده کابل هرات پر لرد پا اخازی طور نوی پا نخشه سوی ده ده تصفیه کاری لفرا پیل شو. ده انتن او ترافیک پوستی مشتولی کری ده پوستو ده لاری ده امنیت لپاره اغیز او ستراتیجیک اهمیت هم ندرلود. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې د هغو پوستو له مشرانو به چې د اداري فساد تور ورباندې لګېدلی تحقیقات وشي او شکیل کسان به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي. د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون خلکو د سولې د ولسي حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر لاریون کوونکو غږ وکړ چې بیدار شي او نور خلک هم وهڅوي چې د جګړې پر ضد غږ اوچت کړي. د سولې د ولسي حرکت غړیو پر اوزګان کې پر خلکو ژغ وکړ چې ولسونه باید د سولې لپاره یو موټی شي. پر اوزګان کې لاریون کوونکو د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبان هم ژغ وکړ چې روغه وکړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شول. په وژل شویو کسانو کې د کوټې د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. چاودنه د کوټې د سټیلایټ ټاون د غوث آباد په جمعات کې د ماښام د لمانځه په وخت کې وشوه. د پولیسو کورنیو د بلوچستان کورنیو چارو وزیر خبري اعلان او تویل چې 19 کسان زخمیان شوي دي. د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت خراب بلل شوی دی. د حملې مسولیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی او ادعا یې کړې چې حمله انتحاري وه. د راپورونو له مخې د غوث آباد د سیمې جومات د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی و چې د افغانستان طالبان فعالیت پکې کوي. د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اته جګپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالي امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیماني او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا آشتیانی شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو او خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیف منوچن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې بی خبری غونډې ته اعلان کړه. د امریکا حکومت همدارس د ایران د پولادو او نورو فلزاتو د تصفیې پر یو شمېر کارخانو او د کانونو د کیندلو پر 18 شرکتونو بندیزونه لګولی دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافرونکې بوئنګ الوتکه په سقوط کې د تروریزم هیڅ څرک نه دی موندلی. وادم پرستیاکو پرون وویل چې اوکراین د دې سربیره غواړي چې یو نړیوال ائتلاف د پیښې په اړه څیړنې وکړي. دوی وایي زموږ څیړونکو د الوتکې تور باکس ترلاسه کړی. موږ د ثبت شویو مکالمو په یو ځای کولو کار کوو. د تهران په نړیوال هوایي ډګر کې مو د پروازونو د کنټرول د مرکز ژغونه هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د نړیوال هوایي چلند بوئنګ الوتکې د تېرې چهارشنبې په ورځ له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته سقوط وکړ. په دې الوتکه کې ټول مسافر 168 تنه مړه شوي دي. او وروستی خبر دا چې د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ د 90 کلونو په عمر مړ شو. د عمان دولتي رسنیو د پاچا د مړینې خبر ورکړ. د عمان د دولتي اژانس په وینا سلطان قابوس پرون ناوخته ومړ. د 1900 کال کې د یوې سوله ییزې کودتا په ترڅ کې له خپل پلار څخه واک ترلاسه کړی و. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، په تهران کې د اوکرایني نسکوري شوی الوتکې د افغان قربانیانو خپلوان شکایت لري چې جسدونه په ورسپارلو کې مرسته نه ده ورسره شوې. په تهران کې افغان سفیر وایي
بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده.
د لویدلي الوتکې د تور بکس څېړنه کېږي. تور بکس څه شی دی؟
تور بکس تور نواقص آلته په اوو کې ثبتي چې دا الوتکه چې سقوط کړی دی آیا تخنیکي عوارضو په خاطر سقوط کړی؟
پروزګان کله جګړو به ځای شوی له حکومت غواړي چې د دوی سیمې امن کړي څو له دې کړاو نور خلاص شي.
دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سب جی بزمه خلته شاله پرته دا د دلته په کو د بل په کور کې په خونه کې په کرایا کې په مسایا پروتي.
لدا سنجلی سره شهیدل یو چې خپل پلار سره یو ځای درس وایله. لمه
سره یو ځای هم له فوزینه د فارق او هم
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې په ایران کې د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې د وژل شویو افغانانو د جسدونو پیژندنه ډي این ای معاینات غواړي. په دې پیښه کې لس تنه افغانان وژل شوي دي. عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ باید ورسره په تماس کې شي څو د جسدونو د پیژندلو لپاره د ځانګړي معاینې پروسه بشپړه شي. دا الوتکه د چهارشنبې په ورځ په تهران کې ولوېده او داسې ادعا شوې ده چې پتخوندي لګېدلې ده. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د هغو افغانانو د جسدونو د پیژندنې لپاره د ډي ان ا معاینات کیږي چې په ایران کې د اوکراین د هوایي شرکت د ویلوتکې د سقوط له امله ووژل سول. عبدالغفور لیوال پرون د ازادي راډیو ته وویل چې د وژل سو کسانو اجساد په داسې حالت کې نه دي چې په معمولي ډول وپیژندل سي. خو لیوال زیاته کړه چې د وژل سو کسانو له کورنیو او عزیزانو سره د جسدونو د ترلاسه کولو لپاره مرسته ته تیار دي.
د ایران اسلامي جمهوریت له مقامات او مسؤول ارګانونو سره تماس ونیو او په دې اړه مو سره خبرې وکړې چې موږ د افغاني مسافرینو له کورنۍ سره غواړو چې د هغوی د عزیزانو د اجسادو په پیژندنه او انتقال کې همکاري وکړو او سهولت راولو. دوی جواب دا و چې سمه ده د دغو قربانیانو کورنۍ یو څوک حاضر شي او دلته د ډي ان اي د تست پر اساس موږ وپیژنو چې د اجسادو کومه برخه او بقایا په چا پورې اړه لري. چې بعد مرغه دا حادثه داسې ده چې د اجسادو وضعیت او پیژندنه لږه سخته ده او ایجاب دیدی که ویژه د ډي ان ای تست وشي.
د اوکراین د نړیوال هوایی چلند یو مسافر وړونکی الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز څو دقیقې وروسته راوغورځېده. په الوتکه کې 168 سپاره کسان ووژل سول. په وژل سوو وګړو کې 10 د افغانستان دي. په قربانیانو کې یو مهدي محمدي و چې په سویډن کې زده کړې کولې او د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته تللی و. د هغه ورور حسین محمدی پرون ازادي راډیو ته له جرمني په ټلیفوني مرکه کې د افغانستان پر حکومت او په ځانګړي ډول په ایران کې د افغانستان پر ډیپلوماټیک ماموریت انتقاد وکړ چې د قربانیانو له کورنیو سره د همکارۍ نیت یې نه دی ښکاره کړی. خو په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال بیګال ازادي راډیو سره په ټلیفوني مرکه کې ډاډ ورکړ چې په پیښه کې د ټولو وژل سوو افغانانو معلومات یې ترلاسه کړي او د افغانستان له حکومت سره یې شریک کړي دي. لیوال وویل چې د قربانیانو د کورنیو غړو ته انتظار دی چې اړیکې ورسره ونیسي او د اجسادو له پیژندل کېدو سره سم هر ډول همکاري کولای سي.
غمجنې کورنۍ په بېلابېلو هېوادونو کې میشتې دي او د سفارت لپاره دا مقدوره نه ده چې موږ یې پیدا کړو، نو که دوی لطفا ضرورت په صورت کې سفارت ته مراجعه وکړي موږ به تر خپل توانه ورسره همکاري وکړو.
په ایران کې د افغانستان سفیر وویل چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه نور معلومات نه دي ورکړي.
د نړۍ یو شمېر هیوادونو له ایران څخه غوښتي دي چې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې تور بکس نړیوالو پلټونکو ته وسپاري. له هرې هوایي پیښې وروسته د تور بکس په اړه خبرې کیږي. تور بکس څه شی دی؟ له دې بکس څخه څه ډول معلومات څرنګه ترلاسه کېدای شي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د افغانستان د هوایي ځواک له پخواني قمندان جنرال عبدالوهاب وردک سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې د تور بکس په اړه ښاغلی وردک وایي:
تور بکس یو سیوشته چې پیوټ چوانوي، بعض وخت که د پیوټ دی یاد ووزی دا ساعته چې دوه ساعته دوه نیم ساعته دو توله سیگی خود به خود اوتومات چوانیگی. تور بکس تو نواقص آلتا پو او که سبتی چه ده الوتکه چه سکوت کرده آیا تخنیکی عوارض رو به خاطر سقوط کرده که در پیلوت غلطی ده در طول که معلومی فوقو که هم پیلوت غلطی معلومی هم در تخنیکی عوارض یا تخنیکی کمپی که چی شوی اکثر ان وقت اینجا پیلوتان در خپل غلطی پتوی او په تخنیک باندې اچوي، په انجینر باندې اچوي، په تخنیکي عوارض باندې اچوي او چې هغو دغو غلطي ده. لاکن تور بکس معلوموي چې نه، دلته یا پیلوټ اشتباه کړی ده او یا تخنیکي عوارض دی. هلته یو داسې فلم غوندې دی، هغه نه سوازي، هېڅ بلای نه وایي، په اوبو کې کوي که په اور کې وي اغا نسوازی نزایی کیگی اغا رایسی کیگی منزل کیگی پس تور شان که مولی میگی.
تصویر دی فیلم خوندی دی، یعنی دا دی آواز دی سبتولو ترسنگ تصویر هم سبتوی،
تصویر هم سبتوی، آواز هم سبتوی، یعنی که پیلوت بعض افتارو که وز خو دا تخنیک دیر انکشاب کرده، پیشرفت کرده پا جهان که وز پیش آواز نه سبتوی و که وز آواز هم سبتوی.
تاسو ویل چې د پیلوټ اشتباه او دغه راز که د تخنیکی چارو متخصصانو اشتباه کړی وي هغه معلوموي، اما که الوتکه له بهر نه ویشتل شوي وي هغه هم ثبتولی شي؟
ټول ثبتوي. مثلا په دوه الوتکه باندې څه شی ولګېږي هغه ثبتېږي چې د الوتکه دغه خوا د فعالیته ولوېدله، یو شی تصادف وکولو یا الوتکه ښی خواته یا کیڼې خواته یې داول وکړو یا ولوېدله، دا ټول ثبتېږي. ورته
دا بکس د الوتکې په کومې برخه کې نصب وي؟
دا بکس فقط د الوتکې په پوزه د پیلوټ نه ته مخ په دوو ځایو کې نصب وي. هغه سوازي نه، هغه بیخي نه، که په اوبو کې ولوېږي اوبه هم نه ورداخلېږي، که په اور کې ولوېږي حتی سوازي نه. هغه دغه یو صندوقچه ده، یو صندوق دی داسې وړکی ډېر کرک او د ډېرې کرکې اوسپنې نه جوړ دی چې لکه پولاد داسې دی.
جنرال عبدالوهاب وردک، د ایران امنیت ته اندېښنو افغانستان ته څه ګټه کړې ده؟ له یوې خبرتیا وروسته به یې واورئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلن چارواکی وایي چې د افغانستان پر هوایی حریم د الوتنو په شمیر کې اوس زیاتوالی راغلی. دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې یو شمیر هیوادونو د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د دې هیواد پر فضا د خپلو هوایي کرښو الوتنې یا بندې کړې او بیا یې تګلوری بدل کړی دی. له اقتصادي پلوه دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه چې هر هغه الوتکه چې د افغانستان له فضا تیری شي هغه باید افغانستان ته یوه اندازه پیسې ورکړي. احمد تکل راپور لري.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې د ایران او امریکا ترمنځ د روان کړکېچ له پراخېدو وروسته د افغانستان پر هوایی حریم د نړیوالو الوتنو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده د جمعې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته معلومات ورکړل.
د ایران په فضا کې رامنځته شویو ستونزو ته په پام سره د ایران په هوایي حریم کې د هوایي ترانزیت د ترافیک لوری بدل شوی او په تیر یوه اونۍ کې د افغانستان په فضا کې په هوایي ترانزیتي ترافیک کې زیاتوالی راغلی دی.
تیر اونۍ د نړۍ یو شمیر هوایي شرکتونو د ایران پر فضایي حریم د خپلو الوتنو لوری بدل کړ. د استرالیا کانتاس هوایي شرکت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د لندن او د استرالیا د پرت ښار ترمنځ د الوتنو کرښه چې له ایران څخه تیریږي تر راتلونکي اعلان پورې بدلوي. همدارس د ماليزیا هوایي شرکت په همدې ورځ وویل چې هوایي شرکتونه به د ایران پر سر الوتنې وزندوي او د سنگاپور ایرلاین هم اعلان وکړ چې اروپا ته د الوتنو لوری به له ایران څخه بدل کړي. د امریکا د هوایي چلند فدرال ادارې پر روانه اونۍ کې وویل چې امریکایي پیلوټان او هوایي شرکتونه د ایران، عراق او د خلیج د څو نورو هیوادونو پر فضا نه تیریږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان له تخنیکی پلوه د دومره زیات هوایی ترانزیتي ترافیک د تنظیم وړتیا لري؟ د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې رئیس ښاغلی وفایزاده وایي
با توجه به سطح آمادگی های تخنیکی که وجود داره هیچ گونه نگرانی نیست.
که د تخنیکی تیاریو کچی تا پا مکرو نو د افغانستان پر فضا د نړیوالو الوتنو د اوبور او دوام پر وړاندې کومه اندیښنه نسته. د افغانستان فضا د هوایی عبوري ترافیک منلو ته چمتو ده.
ترافیک هوایی عبوري باز است.
د امریکا د هوایی ځواک په حمله کې د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو او له دې پیښې وروسته د تحولاتو په دوام او په تیره د تهران د امام خمینی هوایی ډګر ته نږدې د یوې اوکراینۍ الوتکې له نسکورېدو وروسته د اوکراین، جرمنی، ناروې، ارمنستان او څو نورو هیوادونو هوایی شرکتونو ایران ته خپلې الوتنې وزنډولې. د ایران کړکېچ نه یوازې د ټولې سیمې حالات کړکېچن کړي، بلکې د نړیوالو الوتنو په بڼه کې هم بدلون راوست. اټکل کېږي چې نوی وضعیت به د دې کړکېچ د عمر په اندازه دوام وکړي.
یو تازه خبر چې مو دا اوس ترلاسه کړ دا دی چې د چهارشنبې په ورځ په تهران کې چې کومه الوتکه لویدلې ده، د هغه الوتکې په ارتباط اسوشیټیډ پرس اژانس څخه اوس د ایران د تلویزیون په وینا خبر ورکړ چې دا الوتکه په توغندي لګېدلې ده چې سقوط یې کړی دی، خو ایران وایي چې قصدن دوی دا الوتکه په توغندي نه ده ویشتې. په دې اړه به نور معلومات که مو ترلاسه کړل بیا به هم له تاسو سره شریک کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روزګان کې له جګړو بې ځایه شوي له حکومت غواړي چې د دوی سیمې خوندي کړي، لارې پرانیزي او نور د دوی اکثر دا وس نه لري چې په ترینکوټ او نورو ځایونو کې ژوند ته له کروندو لرې دوام ورکړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په اورزګان ولایت کې روانه جګړه څه کم څلور کلن سو. د گیزاب د بلسوالۍ سمرا ماجرسبی دلیت پراتی په جګړو کې
محمد نسیم چې د ورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ اوسیدونکو دی. ازادي راډیو ته ویل څلور کال کېږي چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي او ورسره سم دی هم د خپل سیمو بي ځای سوي او اوس په ترینکوټ شار کې د کرایې په کورونو کې شپې او ورځې تیروي.
ور نه د سرای په کرایو پر وسلرو نه په یو بوټو
دی وای کڅه هم هلته اوس د شلو او یا هم ډیر شي کلونو د لاس په تړاکو جوړ سوي باغونه او کورونه لمنځه تللي خو وای کې دولت بیا هم سیمه ورته پاکی کړي زیات به خوشاله سي.
نو ستونزې مشکلات مې ډیر دي خپل وطن پات سرای کنډواله باغونه وچ مړه پراره د لیته نن کډه بار کا پاس راکې وړن کډه بار کا پاس راکې وړن ډیر ستونزې مشکلات مې ډیر دي. نو مړه دغه مشکلات سم مړه پراره چې مړه پازه کې شپانه ستره ول یا مړه تم خپل سیمه مې يم ده مړه خپل باغات را لاس مړه خپل ذکر را لاس خپل کورونه را لاس.
ملک نیاز محمد بیا د جهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو دي د دې ژوند هم له کړهونو ډک سوی
په بستا ولایت کې او د دې څلور نیم زره تشکیل لري او د لیوال لري د پښپړ ولسوالۍ کې ویل ولسوالۍ ته نیم کیلومتر لار خلاص نه لري. دا به کې
دی وای درې کال کېږي چې د خپل سیمو څخه د جګړو له کبله د ولسوالۍ بازار تر کړه سوی دی وای د پینزور ز په بهانه له ولسوالۍ څخه د ترینکوټ شار تر غلي خو وای ولسوالۍ ته د غزیدل لارې د تړل کېدو لاملې اوس شپږ میاشتې فراسويچ په ترینکوټ شار کې شپې او ورځې تیروي.
ورسنه نه دغه د مور له دولت نه نو یو چاریاک پورا غوړو نه یو غونی وړو غوړو مور پاک او مور پښتانه او مور افغانان مور په پاک او په غربت باندې مور او نو اولادونه چلو نو زموږ نفس او یمان وجدان اخی زموږ وطن زموږ سیمه ته زموږ لارې د ولسوالۍ نه لکلو لبندون موږ لارې د خراج کې دولت موږ سره کومه کوي. دا خو ملنډ دي چې د هر کور نه یو دلته سب جی بزمہ خال تے شاہ پرتا دا او دے دل تے بکو دے بل بکور کی پے خونے کی پکارایا کی پم سایا پرو تھی
دا یواز دے ولسوالی خلق نہ دی چلاری پرے تڑل سی ویو چلور کال کی زی چل خپل سیمو بی زے سی وی دی بلکې د پینځوس کلن نظر محمد کور بیا د ترینکوټ شار څخه په 15 کیلومتري کې د خانکی په سیمه کې دی چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې بیا خپل کور او نه هم سیمه لیدلې ده.
دا سیزنونه سیزلې دي چې زوی مو دا تازه مخصن یو شاته ډوډۍ ور وایستله پسکه ضربه وسوه چې ور ووتو نو دا ته پروت و هغه دغه چې پروت و سره ختلې وه زه و مور یې ورغله. نو بیا مو یو چاته بس مو دغه سرایونه پرېښول کوچنیانو پر موټرسایکل د بل موټرسایکلانو راکش کړه را ووتلو.
په ټوله کې دغه خلک چې جګړو سخت ځپلي غوښتنې دا دي چې افغان دولت او وسلوال طالبان دي تر خپلو منځونو د سوله وکړي. د ارزګان ولایت د امنیت قمنداني مسولین بیا وایي چې دوی اوس هم په دغه ولایت کې وسلوال طالبان سخت ځپلي خو وایي پلان لري څو نورې سیمې هم پاکې کړي او ولسوالۍ ته غځېدلې لارې هم د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
په فیسبوک کې د فعال مریم امرخیل ویډیو پورسوي کې ډیره زیاته شریکه شوې ده چې دا له پانتونه فارغ شوې ده او د دې پلار هم له پانتونه فارغ شوې ده. له مریم امرخیل سره د سجرړو پروانه خبرونه کې ژغیدلې وړاندې د مرکه په تفصیل وړاندې کوو. خو ست نړیوالو چاپی خبرونه پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. صفی الله سنګزی دغه چاپی خبرونه ته کتنه کوي.
Stars and Stripes رسپانی د چهارشنبه پورز د افغانستان په لویدیس کې بریټ ته پام اړولې او د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې پیښه کې یو شمېر ملکی وګړي وژل شوي. امریکایي چارواکو ویلي د جنوري په اتمه د هرات ولایت په شیندان ولسوالۍ کې د بریټ پر مهال افغان امنیتي ځواکونو د امریکایي ځواکونو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. که څه هم په دغه بریټ کې د طالبانو یو لوړپوړی قمندان ملا محمد ننګیالی وژل شوی خو بیا هم چارواکو او وسلوالو مخالفینو ادعا کړې چې عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي. امریکایي ځواکونو تر دې دمه د ملکی تلفاتو د احتمال په اړه جزئیات نه دی وړاندې کړي. ورسپانې لیکلي قمندان ننګیالی د ملا محمد رسول د څانګې یو وسلوال قمندانو هغه څانګه چې په 2015 کال کې د طالبانو له اصلي مشرتابه جلا شوه. ستارز اند سټرایپس د ملا رسول د څانګې د یو غړي په حواله د هغه د ادعا خبره کړې چې دا ډله د افغان حکومت له ملاتړه برخمنه ده او په هرات کې د طالبانو له اصلي ډلې سره جنګیږي. ورسپانه په دې خبرې خپله مقاله پای ته رسوي چې د څو وروستیو کلونو په نسبت اوس وخت د طالبانو د بیلابیلو ګروپونو ترمنځ خپل منځي شخړې ډېرې کمې پیښیږي. د بریتانیا چاپ انډیپندنت فارسی ورځپاڼې په کابل کې د جرمونو په زیاتوالي مقاله لیکلې او دا پوښتنه یې راپورته کړې چې آیا کابل د واټیزو یا کوڅایي جنایتونو په ښار بدل شوی. د ورځپاڼې په لیکنه تیر دوه میاشتې کابل سختو ناامنیو په سر اخیستی و او اوس افغان امنیتي ځواکونه د شپې ګزمی کوي څو ښار بیرته امن کړي. په دوام کې راغلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د خلکو او افغان دولت له فشارونو سره مخ دی چې باید له کابله د ناامنیو لمن ټوله کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې د دې ستونزې اصلي علت مخ په زیاتېدونکې بېوزلي ده، ځکه د ژمي په راتلو سره ځینې خلک د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره حاضر دي چې هر کار وکړي. په کابل کې اکثر شپنۍ غلاوې او لوټمارۍ تر ډېره د چاقوګانو په تهدید او بیا د وسلو په زور کېږي. د کابل پولیسو په تیرو څو ورځو کې تر سلو زیات داسې کسان نیولي چې له موبایلونو رانیولې تر موټرو پورې له خلکو غلا کړي. اکثر نیول شوي چې عکسونه یې هم په ټولنیزو شبکو خپرېږي ځوانان دي. د انډیپندنت فارسی ورځپاڼه بیا شک ښیي چې د شپنیو ګزمو زیاتوالی دې وضعیت ښه کړي. د مقالې په دوام کې راغلي د تروریستي بریدونو او وسلوالو نښتو دوام، د اقتصادي امنیت او ثبات نشتوالی او زیاته بېوزلي په هره ټولنه کې د جنایي جرمونو په تیره بیا غلاو د زیاتېدو لپاره لار هواروي. د مقالې په پای کې راغلي په داسې یو وضعیت کې تر څو چې د اقتصادي ثبات او امنیت لپاره جدي کار ونه شي او ټولنه ښې راتلونکي ته امید ونه لري، د شپنیو ګزمو په څیر داسې طرحې ډیر کار نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران نوی بندیزونه ولګول. د امریکا بندیزونو دا وار د ایران د حکومت اته چارواکي او د هغه هیواد د پولادو او نورو فلزاتو یو شمېر کارخانه په نقشه کړی دي. دا بندیزونه د امریکا د جمهور رئیس د فوق العاده فرمان پر اساس اعلان شوی دي. په فرمان کې ژمنه شوې چې له زیاتې پانګې د ایران د حکومت د مشانو د لاس لنډولو لپاره به نور ګامونه هم پورته شي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو او د خزانه وزیرانو مایک پومپیو او سټیو منوشن پرون د نویو بندیزونو خبره په واشنگتن کې وی خبري غونډې ته اعلان کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې امریکا د ایران د اسلامي رژیم د داخلي امنیتي سیستم پر زړه نقشه ویشته ده. د پومپیو په وینا تر بندیزونو په لاندې شوو وګړو کې د ایران د عالی امنیتي شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر ګل مرزا سلیمانی او د ایران د وسوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال محمد رضا اشتیانی شامل دي، چې د پومپیو په وینا په وروستیو میاشتو کې نږدې یو نیم زر ایرانیان چې ازادي یې غوښته وژلې دي. مایک پومپیو ویل د امریکا جمهور رئیس نن خپله ژمنه چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز در ایران د میزایلو تر حملې وروسته کړې وه تر سره کړه، خو د نویو بندیزونو یوه لړۍ به لا هم اعلانیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د ایران ستر مذهبي مشر ته هغه نږدې کسان چې په ټوله سیمه کې د جګړې لپاره وګړي استخدام کړي، منځنۍ ختیځ یې بې ثباته کړی او په ټول نړۍ کې یې تروریزم ته وده ورکړې په نقشه کوي. دا په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر مرکز د ایران لوري د میزایلو تر حملې وروسته د امریکا لخوا د بندیزونو لومړی اعلان دی. په ایران کې د کانونو د کیندنې او فلزي تولیداتو پر 18 کمپنیو او یوې بیړۍ چې د فلزاتو په تجارت کې کار ورڅخه اخیستل کېدو بندیز لګیدلې دی. د ایران لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي براین هوک پرون خبریالان ته وویل چې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې وتلو دوی ته مناسب موقع ورکړ چې د ایران د اټمي هڅو د مخنیوي لپاره اغیزمن حرکت وکړي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د نویو بندیزونو په مرسته د ایران د رژیم لاس له میلیاردونو ډالرو ګټې لاندې شو.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. متاسفانه د تخنیکی ستونزې له امله ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمیسونه کوم چیرته راستولې وي نشول وستلې. تخنیکی ستونزې لا په خپل حال ده. پرون مو هم د ستونزې لرله او د ازادي راډیو په سارانه لومړی خبري مجلې کې مو هم ورته مشکل درلود. د هوا حالات بل تاسو سره شریک کړم. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکل سره سم کابل نن آسمان وریز ښکاري، ټیټه درجه منفی 5 او لوړه مثبت 4. په کندهار کې نن د مازیګر خواته د باران د ورېدو امکانات شته. په جلال آباد کې لوړه 14 اټکل شوې ده او ټیټه او د سهار خواته اسمان په جلال آباد کې شین ښکاری، وروسته به لږ لږ وریځې را پیدا شي. لاټکلونو سره سم د مزار شریف په ښار کې کټه درجه درې او لوړه اته ښکاری. د ورښت امکانات په مزار شریف کې نشته، خو د شپې خواته به په مزار شریف کې وریځې را پیدا شي. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورښتونو کې ډیر کم ورښت شوی دی. البته په سالنګونو کې واوري ورېدلې دي، خو د افغانستان د شمال خواته چیرمه بارانونه کم شوي دي، لکه څومره چې د افغانستان په جنوب او نورو سیمو کې شوي دي. د هوا پیژندنې د نړیوالې ادارې له اټکل سره سم په هرات کې د شپې په مخه د باران د ورېدو چانس ډیر زیات شته، او د ورځې هم داسې ښکاري چې امکان لري د هرات ولایت په ځینو سیمو کې باران لږ لږ ووري، خو د شپې لخوا یې امکانات په زیاتېدو دي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په دوهمه برخه کې چې تر دې وروسته یې خپرو، د ګوړې اچار تفریح پروګرام لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو، خو اته بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په شلو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې د بهیر پیل وځنډول شو. د انتخاباتي شکایتونو ځانګړي کمیسیون تیرونی ویلی وو چې دا بهیر به سر لننه پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د هغو مرکزونو په اړه چې د رایو د بیا شمیرلو لپاره په نقشه سوي یو څه نور وضاحت غواړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل هرات پر لویه لار د غیر مؤثرو او په فساد تورنو امنیتي پوستو د لرې کولو عملیات پیل کړي. د لویو موټرو چلوونکو او سوداګرو تیرونې د کابل هرات پر لویه لار د ځینو پوستو له اخاذي او ځورونې د شکایت لپاره اعتصاب وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین خوشحال سادات له هرات ازادي راډیو ته پرون ناوخته وویل چې له اعتصاب کوونکو سره شغېدلی او د لارې د پاکولو ډاډ ورکړی. د روزګان په مرکز ترینکوټ کې پرون د خلکو د سولې د ولسی حرکت په ملاتړ لاریون وکړ. د سولې د ولسی حرکت غړیو پر لاریون کوونکو شغ وکړ چې بیدار شي، او نور خلک هم واڅوي چې د جګړې پر ست شغ اوچت کړي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې پرون په جمعات کې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې د کوټه د پولیسو یو جګپوړی مشر امان الله هم شامل دی. د راپورونو لمخې د غوصابات د سیمې جماعت د دارالعلوم شرعیه په مدرسې پورې تړلی جماعت و چې د افغانستان طالبان پکې فعالیت کوي، او دلته چاودنه شوې ده. د طالبانو یوې سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دارالعلوم شرعیه مدرسې څښتن د افغانستان د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د حکومت په اټو جګپړو چارواکو بندیزونه ولګول. په دې وګړو کې د ایران د عالی امنیتی شورا مشر علي شمخاني، د بسیج ځواکونو مشر، او د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی ترسیس مرستیال شامل دي. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې پلټون کې پلاوی تر اوسه د اوکراین د هوایي چلند د مسافر وړونکو بوئنګ الوتکې په سقوط کې د تروریزم ترک نه دی موندلی، خو خبر مو ترلاسه کړی دی چې د ایران حکومت ویلی دی چې دا الوتکه سهوان په توغندي لګیدلې ده. او د عمان واکمن سلطان قابوس بن سعید چې نږدې 50 کاله پر عمان سلطنت وکړ، د 90 کلونو په عمر پرون وفات شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې له فعالې مریم امرخیل سره شخېدلې یو، خو مخکې تر دې چې د دې سرګندونې خبرې کړو، د افغانستان جنوب ختیځو ولایتونو ته مخه کوو. د خوست، پکتیا او پکتیکا خلک او مسافر د عربي متحد اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې ډېرېدو ته خوشاله دي، او وایي دا کار به دوی ته فرصت برابر کړي چې هلته خپل کاروبار په ډاډ سره مخته یوسي. نجیب الله لوخیل له خوست راپور لري.
د لوی پکتیا خلک او مسافر د عربي متحده اماراتو د سیاحتي ویزو د مودې پر ډېر دوه خوښي څرګندوي، او وایي په دې سره به نه یوازې هغه ځای ته تګ او راتګ آسان شي، بلکې د دوی په سوداګرۍ او کاروبار کې به هم ورسره ښه والی راشي. متحده عربي اماراتو کې د شته افغاني کارګرو په خوا کې په کلنی ډول زرګونه نور افغانان هم د سیاحت لپاره خارجي هیوادونو ته سفر کوي. حاجی ګل احمد خان ګربز په عربو کې 19 کاله مسافري کړې ده، او حاجی رحیم ګل یابل خوستوال دی چې نیمایی کورنۍ په عربي اماراتو کې اوسیږي. دوی وای
در سجتوس په خوز کې وینای د رشپات پیسې ندی د دری په سود پیسې ندی د پاربه کې مزدوري کړی دو د فرتمنی نه پجور نو دا د امارات دولت نظر ډیر منندوی ځکه عربی کې می څخال ډیر دی
دا چې د اوس 15 کلنې ویزې شوې د مونږ افغانانو داسې دي چې ولاتې په میلیونه لري کورونه لري سیرسي تاګر تاګ ډیر کوي مخکې زت لمتلم خو هغه مشکلات موجود الحمدلله کوم مشکل چې وو افغانانو په تشویش کې موجود او هغه را پښو
د جنوري په شپږمه د متحده عربی امارات لومړي وزیر او د دوبی حاکم شیخ محمد بن رشید المکتوم پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د دې لپاره چې متحده عربی امارات د سیلانیانو د خوخه په یو ورزه بدل کی حکومت غواړي چې ټول بهرنیو اتباعو ته څو کراته 15 کلنې ویزی ورکي د پکتیا ولایت دوه اوسیدونکي اول خان او لایق خان وحدت بیا د دې پریکړې سوداګري ځګټې په ګوته کوي وایي
سپینځو کلونو ته دوی ویزه ورکوي افغانانو ته دا به واکن چې افغاني تجارانو په کاروبار باندې ډېر مثبت اغېز ولري دوی به کولی شي چې په دوامداره توګه سره خپل تجارت ته دوام ورکړي
د لوی پکتیا ولسونه دوی اکثریت په عرب متحده اماراتو کې تجارت لري کاروبار لري نو دغسې زمینه سازي دوی لپاره فکر کوم چې تجارت به نور هم پانګې اچونې ته په ټوله کې تجارت ته مخه کړي او دوی تجارت په مثبت تاثیر وکړي
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم د عربي متحده اماراتو په ملاقاتي او سیاحتي ویزو کې د وخت ډېر دل یو خکام بولي د حاجی فضل ربی په نوم د میټاخان ولسوالۍ او د عبدالقدوس په نوم د مرکز خرنی اوسیدونکي وایي
موږ ډېر خوشاله یو چې د عربي اماراتو ولیعت دا اعلان کړی چې د اماراتو ویزاوې د افغانستان لپاره او د څو نورو ملکونو لپاره خلاص شوي دي مخکې دا ویزا کې ډېر مشکل و نو پیدا کېدل له بسفین راوتلی
موږ زیاتره پکتیکاوال د علم سره ناشنا دي او په نورو هیوادو کې مسافرې کوي مخکې په دې باندې مصارف زیات وو د ویزې دغه پیسې به زیات وي دوی نه غوښتل سي لاړو به بیرته براغلو یعنی صرف هغه د کور چلاوم دوی ته دوه کاله دوه نیم کاله وخت پیل تر څو دوی سره یوازې کور چلاول دي نو وروسته به د افغانانو اقتصادي وده به شې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اقتصادي وده فکر کوم دوه چنده یا درې چنده به اضافه سي
کاسه په عربي متحده اماراتو کې د لوی پکتیا د زرګونو مسافرو او هلته د دې سیمې د اوسیدونکو کورنیو دقیق ارقام نه دي معلوم خود خوز د ډېرې کلیو تر سلو سلو کسانو هم ډېر په دې هیواد کې په کار او مزدورۍ بوختي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
ما خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمالو بلډینګ او سرای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
ترشن آسمان لاندی پروگرام که نن پر دو موضوعاتو بحث لرو یو دا چې په وروستیو کې داسې راپورونه پرله پسې خپاره شول چې په کابل کې کسبه راوغله ډېر شوي دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې ستونزې د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي او یو شمېر کسان یې نیولي دي څرنګه کېدای شي چې له غلو او کسبرانو ښار پاک وساتو خلک په دې برخه کې څه مرسته کولی شي پولیس څه کولی شي وړاندیزونه څه دي تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د شمېرو له لارې چې د خپرونې په ترڅ کې هم تاسو ته اعلانوو په خپرونه کې برخه واخلئ د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ او خپل نظر هم په دې برخه کې د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو او له امنیتي چارواکو سره شریک کړئ ترشن آسمان لاندې پروګرام بله موضوع موده ده چې تېره اونۍ په افغانستان کې د اساسي قانون اونۍ وه دا مسله هم ترشن آسمان لاندې پروګرام کې له میلمنو سره څېړو تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې برخه واخلئ او پر دې موضوع خپل نظر شریک کړئ چې څرنګه کېدای شي چې په افغانستان کې قانون تطبیق شي او په کومو برخو کې چې قانون نه دی تطبیق شوی ولې نه دی تطبیق شوی او څرنګه کېدای شي چې افغانان د قانونمندۍ مخ لور ته روان شي د په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لوي فعال سره شخیدلیو پر ټولنیزو رسنیو د وی افغاني لپانتونه د فراغت غونډې ویډیو ګنشمیر ځلی شریکه شوه ده په دې ویډیو کې یو افغان مریم امرخیل شکاري چې پلار ورته فراغت لیک سپاري او په غیش کې نیسي. مریم امرخیل د کابل پانتون له پښتو ادبیاتو ماسټری ترلاسه کړې ده. په دې اړه ملالۍ بشیر له مریم امرخیل سره مرکه کړې ده. مرکه د مریم امرخیل په ژغ پیلېږي چې د پښتنې ته ثواب وایي چې ولې د فراغت ویډیو دومره مشهوره شوه او د خلکو ته څه پیغام رسوي.
نو دا ما خپرکړل په خپل فیسبوک کې. ما هیڅ فکر نه کاوه سیدا به دومره د هرکلی سره مخ شي. خو کله چې ما خپل ویډیو خپرکړله نو تر اوسه پورې د هر هیوادوالو لخوا نه ټولو ځایو کې خپرېږي. دا زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره یو ډېر ښه پیغام لري، ځکه چې زمونږ سیمه کې ټول هیواد کې په خصوصاً د پښتنو نجونو لپاره دغه محدودیتونه او محرومیتونه دي چې پښتنې نجونې نشي کولی زده کړې وکړي، او همدارنګه کورنۍ یې د دوی زده کړې لکه یو ننګ او آر ګڼي. او کله چې دغه ویډیو خپره شوله ما یو څه چې ډېر ولیدل هغه دا و چې زمونږ د خلکو هغه شعور اوس ډېر لوړ شوی دی. مخکې به خلک په دې شرمېدل چې لور به مکتب ته تلل او له دې به ډارېدل چې څوک ورته پیغور ورنکړي. خو اوس داسې اوس هغه جلسې چې درس وایي زده کړې کوي هغې د باندې ټول فخر کوي او ویاړي ورباندې.
خلک د پکتیکا د میا خان او ستاسو د پلارجان پرتله سره کوي. ایا ستاسو پلار اوس هم په کلي کې اوسي او له کلي څخه ستاسو څنګه ملاتړ کړی دی؟
لکه څنګه چې د میا خان ابا ویډیو مخکې خپره شوله او هغه پلار خپل لونې زده کړو تر سو پیولې، همدغه سی د ابا می دغه سی ټول هر کلی سره مخ سو. ابا می اوس هم په کلی کې اوسېږي او مونږه اول کې چې کله ما خونځي په کلی کې شروع کړی و هغه وخت می ابا هم لما سره ګډ خونځي زما په ټینګار سره پیل کو او لما سره یو ځای هم له خونځي نه دی فارغ شو. او هم له پوهنتون نه چې کله فارغېدل هم دی له دارالمعلمین نه فارغ شو. نو پلار می په خپل ژوند کې هیڅ وخت دا نه دی ویلي چې ناوخته ده، بلکې هغه وخت کې چې زه یعنی د هغه لور زده کړې کولې ده هم زده کړې پیل کړې، او نه یوازې زما لپاره یې مخه خلاصه کړه، بلکې پلار می چې کله د دې په ارزښت پوه شو سیدا زده کړې د ټولنې د رڼا او د جهالت د ختمولو یوازینۍ لاره ده. نو پلار می له ما سره ګډ په کلي کې ښوونځي لپاره ډېرې منډې او هلې ځلې وکړلې چې د کلي د ولس د خلکو په مرسته د ملک او د نورو ټولو مشرانو په مرسته مونږ په کلي کې ښوونځی پرانیست، او هلته د نجونو ښوونځي ته به هغه وخت کې چې کله زه کلي کوم ما درس ورکوو، او له هغې نه وروسته بیا نور ښوونکي هلته راغلل. تر دې دمه پورې هم پلار مې هغه ښوونځي کې له بده مرغه چې هغه وتړل شو د وسلوال لفانه، اوس یو بل ښوونځی چې د ولایت په مقام کې د په هغه ښوونځي کې د ماشومان ته درس ورکوي. او د دې یوازینۍ موخه او ارمان همدا ده چې موږ سره دلته نه اوسېږي، ځکه هغه وایي چې زه پر تا دومره باور لرم چې ته دغه ستونزو نه او دغو ناخوالو نه ته اوس وتلی شي، او هم د خویندې ورونه له دې نه وستلی شي او نورو ته هم لاس ورکولی شي. زه ستا د نورو خویندو زما د معنوي لوڼو خدمت لپاره په کلي کې د هغوی لپاره پاتې یم، او د دې یوازینۍ موخه همدا ده چې هغوی هم زده کړې وکړي او یو ورځ د ټولنې د خدمت جوګه شي.
مریم جانې، تر دې ورځې د رسېدو لپاره تاسو له څه وړ ستونزو سره مخامخ شوي یاست؟
زه چې کله ښار ته راتللم زما ابا صرف زما دومره لاسنیوی وکړ چې زه ښار ته راشم، لیکن کله چې زه راتللم ما ته مې پلار همدا خبره وکړله چې ته یوازې هلته اوسېدل نه دي، یوازې یوه کوټه کې اوسېدل نه دي، ته به خوراک څښاک د درس د ټولو شیانو لګښت به ته له کومه کوې. یعنی دا هغه څه و چې ما دلته خپل ژوند بالکل بدل کړ په خپل هڅه او زیار باندې. ما ډېرې سختۍ تېرې کړلې، د سرک لغاړې به مې جامې د ماشومانو ګنډلې او هلته به مې خرڅولې، او شپې مې په ویښه تېرې کړلې، لاسونه مې تڼاکې شوي دي. دا بریا ډېره اسانه بریا نه وه.
کومه شیبه دې تر ټولو د پام وړ خاطره سوه؟
تقریبا زمونږ شپېته تنه ټولګیوالان ما سره فارغ شول، خو کله چې زه سټیج ته پورته شولم هغه شېبې ما یو ډېر په هغه ورځ باندې ما ډېر درد محسوساوه. هغه درد دا و چې ما ویلې چې خدایه کشکې زمونږ په وطن کې جګړې او ناامني نه وای، نن به هغه ټولې زما ملګریانې زما د ښوونځي هغه یولس وه چې یوازې زما په ټولګي ښوونځي کې یولس یو زرو سل نفر نجونو زده کړې کولې، هغه ټولې له درس څخه له زده کړو څخه بې برخې شوې. هغه وخت کې زه ما دا ویل چې زه ولې داسې خفه یم، نو ما همدا احساس کاوه چې که نن زمونږ په وطن کې جنګ جګړې او دغه ناخوالې نه وای، نن به هغه ټول نجونې زما غوندې ډېرو لوړو لوړو ځایو ته رسېدلې وي. هغوی به هر کله له ما سره د خپلو ارمانونو په اړه خبرې کولې، نو دغه بریا چې کله زه سټیج ته پورته شولم زما هغه وخت کې ما خپل احساسات نه شو کنټرول کولی او زما سترګو نه اوښکې راغلې، او کله چې ابا مې زه په هغې کې ونیولم هغه د هغه سترګو نه هم اوښکې راغللې.
د مدني حقونو فعاله مریم امرخیل د روان خبرونې په ترڅ کې مهم دا خبر له تاسو سره شریک کړ چې مهم خبر دا دی چې د ایران حکومت دا منلې ده چې د تیرې چهارشنبې په ورځ چې کومه الوتکه د تهران پر فضا غورځېدلې ده، د مسافر وړونکي الوتکه چې پکې لس افغانان هم وژل شوي دي، دا د ایران په توغندي لګېدلې ده. په دې برخه کې شای اوس نړیوال تحقیقات نور هم وشي چې ولې دا الوتکه په توغندي لګېدلې ده. خو د ایران حکومت ویلي دي چې سهوان لګېدلې ده، او دا خبرې نن له رسنیو سره د تلویزیون له لارې شریک کړی دی. اوس هم د ګوړې اچار تفریحي پروګرام
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. په خو په پسرلی خلکو د مرزانو د نیولو لپاره ځایونه جوړول چې پکې وای نیسي، یای حلال او یایم د جنگولو او نارو لپاره وساتي. خو د ځینې بهرني هیوادونو پایتختونو کې خلک د ژمي لپاره زاړه کورونه رنګوي او وایي چې د افغانانو د راتلو سیزن ده. د خبرونې په پایل کې مو د دودونو د ریاست رئیس صاحب سره مرکه کړې ده چې د ښار دودونو په اړه معلومات راکړي. د دودونو ښاغلی رئیس صاحب، که دا راته ووایئ چې له دودونو سره دې څه حال دی؟
ډېره زیاته مننه. د موږ د اشپزخانې داشونه ټول برخي دي، دود نه کوي.
دغه د ښار دودونه درته ښیم.
په ښار کې دودونه له کومه شول؟ د ما د موټر ښیښې تورې دي، نه یم پوه شوی چې دود شته که نه.
یعنې چې د ښار له دودونو نه یې خبر؟
خبر یم، راډیوګانې او ټلویزیونونه وایي چې دودونه ډېر شوي دي.
نو تاسو یې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟
موږ به نو څه وکړو، لوی لوی بادپکې هم نه لرو چې ورته کېږدو او پرې وېشړو، او بیا دودونه خو ډېر بادشاهي هم نه دي.
ولې؟
ځکه چې پخوا به یې پالیزونو ته واښه دودول، وایي چې یخنۍ ونه وهي. خلکو به خپلو ماشومانو ته سپیلني دودول، وایي چې له نظره نه شي. آن چې سماوتونو ته به هلکان ننوتل او سپیلني به یې دودول. ډېر خلک په دې باور وه چې سپیلني یا ماڼو دود کې نو پیریان تښتي. نو اوس چې په ټول ښار کې دودونه دي لا ښه کار شوی دی، د ټول ښار پیریان به له ښاره وتښتي او هم به څوک نظره کېږي نه.
رئیس صاحب، کاشکې د سپیلني او مڼې دودونه وای. دا خو د ځغاله او موټرونو دودونه دي، ډېر زهرجن او خطرناک دي.
دود به څه وي او خطر به څه وي؟ کلونه کلونه خلکو چلمونه وسکول، سګرټ څکوي، اوس خو نو قیلون هم پیدا شوی، ځوانان ترې لوخړې باسي. هیچا هم شکایت ونه کړه، خو دوه میاشتې چې خلک بخاروي کې زغال سوځي وایي دودونه دي. ډېر ضعیف قضاوت دی.
رئیس صاحب، ته د دغو خطرناکو دودونو له ضرره خبر نه یې؟
خبر یم، خلک دې ځان ترې وساتي.
څه ډول به ځان ترې وساتي؟
ژمی دی، کډې دې د غرونو لوړو برخو ته یوسي، ښه پاکه هوا دې تنفس کړي، هر سړی د یو یو کور په غرونو کې هم جوړ کی.
اوس خو غرونه هم په دودونو کې پټ وي او بیا خلک هم غریب دي.
نو بیا د خلک ژمی جلال آباد او یا نورو تودو سیمو ته ځي. کوچان ټول عمر په کوچ کې دي، دوی خو یوازې ژمی کډه وړي.
نو د تاسو ریاست او دا دومره تشکیلات، مامورین او ادارې د څه لپاره دي؟
د دې لپاره دي چې دودونه مطالعه کړي، په دودونو تحقیق وکړي، په هوا کې د دودونو کچه معلومه کړي. د دې لپاره دي.
ښه نو چې هر څه معلوم شول بیا څه کوئ؟
راپور په فیسبوک کې خپرو. او د خیر.
ځینی کسان ډیر ژر پیسه دار کیږي. له همداسې یوې کیسې مو خبرو. خبر شوم وای بل کور مو واخیست.
و پینځه منزله دی.
نام خدا، ډیر غټ کور دی.
و یو بل کور مو هم واخیستی، هغه ډیر قیمتي دی.
مبارک دی وی، وای مارکیټ مون جوړ کړی دی.
و شکر دی، دوه مارکیټ لرو. د خوږی پلار وای چې په دوبی کې شرکت جوړوم.
ها؟
و دلته هم د ګاز شرکت لرو، د تیلو هم جوړوي.
میړه دې لکه چې ښه ځای کار کوي.
و د تورم او استاندارد په اداره کې کار کوي.
د تورم او استاندارد کومه اداره ده؟
نه پوهېږم، خو د خوږې پلار وایي چې مالونه چې کوو.
څاروي؟
نه، دا نور مالونه لکه تیل، ګاز، خوراکي مواد او نور ډېر شیان دي.
د څه لپاره یې چې کوي؟
د دې لپاره چې خراب نه وي، اصل وي، چې پکې ګګ نه وي.
نو دا دومره پیسې نه کومه کوي؟
خو چې د هر چا مال ټاپه کې چې صحیح دی، بیا هغوی شیرینی ورکوي.
دومره ډېره شیرینی ورکوي؟
و خو مال هم ډېر وي او ګټه یې هم ډېره زیاته وي. دی وایي چې اوس هم کمې ترې اخلو.
دا لا کمې اخلي؟ په یوه کال کې مو څو کورونه او مارکیټونه واخیستل.
هغه وایي ارمان چې څو کاله مخکې ورته راغلی وای، اوس به دوبۍ کې بیړۍ ګرځېدې.
کاشکې دا د ما میړم ورسره نیولی وای.
نیولی به یې و، خو هغه وایي چې خیانت نه کوم.
په دې کې خیانت څه دی؟ امتحان به ورکي. خیانت خو هغه ته وایي چې له خلکو نه شیرینی واخلي.
په زور خو یې نه ترې اخلي، هر سوداګر یې په رضا ورکوي. چې ورې نه کي مالونه یې نه ورته ټپه کوي.
زیارم خوارو، ورک شئ، خلک مو تباه کړه، بیا ځان ته ښه خلک هم وایاست.
تاسې ته خو زور درکوي چې داسې ونه وایې، نو څه به ووایې؟
تورم استاندارد، تاریخ تیر او راسته او بدل مالونه ټپه کوي، لږ له خدایه وویرېږئ.
چې رسنۍ کمې وي، نو چارواکیو به په خبریالانو پسې زنګونه وهل چې مرکه ورسره وکړي. خو اوسې چې پریماني ده، نو دغه ډول کبرونه کوي.
بله، څنګه د شپې راډیو خبریالی؟ نو څه غواړي؟
وزیر صاحب خبریال دی، وای د وزیر صاحب نظر غواړم.
ورته ووایه چې وزیر په سفر کې دی.
اورم اورم، وزیر صاحب په سفر کې دی. چا ویل؟ هغه نه دی خبر، یو ساعت مخکې لاړ. نه، زه څه نشم ویلی، په مخه دی. ښه،
ساعت نه پی تیریږي.
لکه چې بیا کوم خبریال دی.
زوی لاړ شئ، کرار په کور کې واړوئ، دا خلک څوک ګرام ته نه پرېږدي.
نو لاړ شم صاحب.
هو، ماوین او د ماوین ماوینې ته دې هم ووایه چې لاړ شي، دوی اوس له خبرو نه خبره جوړوي.
Oh, my God.
اوس هم پام وکړئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسېده. در په در آژانس خبر راکوي چې چوروال ته په ښار کې د ښو او ډېرو دودونو دوړو او ډیرانونو له امله د ښه چوروال مډال ورکړ سو. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د هیواد خواخوږو چارواکو او د چوروال خپلوانو ګډون کړی و. چوروال د مډال له اخیستلو وروسته ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي ښار لا نور هم په دودونو او دوړو کې ډوب کړي او د کثافاتو دومره ډیرانونه به پکې جوړ کړي چې د ښار یوه پیشو، سپی او نور مرغان او خزندگان به وږي پاتې نه شي. هغه ډاډ ورکړ چې دودونه او دوړې د ښار برکات او د ډېرو ناروغیو لپاره مفته دوا ده. چې دا به د کومو ناروغیو لپاره ښه وي لا نه ده معلومه.
اوس د برک شیرم واوري.
انتخابات وشول، انتخابات وشول، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي. کنزل ماران پوشول چې ځای به وننیسی د دوی کنزل زیاړي، د دوی کنزل زیاړي. او انتخابات وشول، انتخابات وشول، او میاشت وا وختلی لای معلومی نشوی پایلی، لای معلومی نشوی پایلی. شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی، شکایتونه ډیر دی تقلبونه شوی. خدای خبر څه وخت به ورستی نتایج، خدای خبر څه وخت به ورستی نتایج خلقو ته وخودل شي، خلقو ته وخودل شي. انتخابات وشول او د فیسبوک کنزل هم کم شوي، او د فیسبوک کنزل هم کم شوي.
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هارون ګلزاد، برای افغانپور، یاسمین حکمت او زه سنا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
سند سپینو شګو نامې جوړ کړو محل، د سند سپینو شګو نامې جوړ کړو محل. د ټول خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل، د ټول خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل. خور کا دسرو پانو د گلا، اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا، رنگ میں اٹھتا ورکڑو لکھو گنو دشیبا، ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل، ہر گل میں اڑتا راوستو ملیار میں کبلبل. سندس کی نوش گونا جھوٹے او محل، نرگس میں پگے گراوڑو ہمیں مام کھڑام بیل، ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل، نسیم پا خندار آوڑو زیر گلو نا دچاو میں شراب میں اورتا ورکل بیاد وقتو دبل بل شراب میں اورتا ورکل بیاد وقتو دبل بل رنا میں دس پوک میں کڑا دس زہرا پست غزل خندا تا تنظرو خل زر کے گاڑے دلے دستورو مست استر کے غلے غلے رپے دلے رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل رو رو پہ مستی راغلد زوانے اور ایک بل